پدې خبری ټولګه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه د امنیت شورا غړي د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره مجلس کوي. غونډه کې د دریو میاشتو راپور وړاندې کیږي. پاکستان کې د کډوالو سره زور زیاته. پاکستان کې افغان کډوال هم نیول شوی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. کراچۍ کې ول پولیس خپل فشارونه زیات کړي دي. او پاسیایی لوبو کې د افغان نجونو حضور. د آسیایی لوبو لپاره د افغانستان د نجونو د والیبال لوبډله له ایران نه چین ته تللې ده. طالبانو له کابل نه یوازې نارینه لوبغاړي لیږلي دي.
السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د سپتمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی شئ. په بخښنې سره په دې خپرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جزئیات شریکوي او د پروګرام د میلما پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز سره د مسکو د فارمر غونډې په اړه بحث لرو. له دواړو څخه په مننه خپرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د اوس په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې چې نیم ساعت مخکې پیل شوې د نورو بحثونو ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشره روزا اوتنبایووا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړی دی. د خبر نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخلم چې دی هم د اوس د کانګرس مړۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلزه صاحب غونډه خو پیل شوې، تر اوسه څوک غږیدلی او د افغانستان په اړه څه ویل شوي دي؟ په دې راپور کې تازه څه شته؟
شکیب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې وویل د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوې ده او د غونډې په پیل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشري روزا اوتنبایووا خپل راپور وړاندې کړ. د دې راپور څو شیبې څو دقیقې مخکې پای ته ورسید. میرمن اوتنبایووا په دې راپور کې څو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. د راپور په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د حقونو نقص او په هغوی د محدودیتونو مسله دوام لري او طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو د تعلیم مخه نیولې ده. دی وویل چې طالبانو ته یې په ښکاره ویلي که مشروعیت غواړي نو دوی باید په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن اوتنبایووا همدارنګه په افغانستان کې د وچکالۍ مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې د تیرو درې کلونو وچکالۍ له امله په افغانان چې اکثریت یې په کروندګرۍ یا زراعت مصروف دي هغوی متضرر شوي او ګڼ شمېر افغانان د څښاک اوبه هم نه لري. همدارنګه د یوناما مشري په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې یادونه وکړه. ویل چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت ګڼې لاسته راوړنې لري، اما دی وویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې چې نشه یي مواد بند کړي په افغانستان کې کروندګر متضرر شوي او دوی یوناما په افغانستان کې په پروګرام کار کوي چې له مخې به یې هغو د عقینو ته چې مخکې کوکنار کلر او اوسمنه شوي دي د دوی سره د مرستو زمینه برابر شي. میرمن اوتنبایووا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانستان په ولایتونو کې د علماو د شوراګانو یادونه وکړه. دی وویل چې طالبانو د څه وخت راهیسې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې کړې دي او دغه شوراګانې به مستقیما خپله د طالبانو مشر ته راپور ورکوي. اما دوی وویل چې په ځینو شیعه میشته ولایتونو کې د علماو په شوراګانو کې د شیعه مذهبي مشرانو حضور نه لیدل کیږي. د میرمن اوتنبایووا ترڅنګ هم د اوس د ملګرو ملتونو اجرایوي مشر سیمه بهوس هم د غونډې ته وینا کوي او د تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ لیکلی و چې یوناما به ملګری ملتونه به د افغان میرمنو او انجونو د ملاتړ مسلې ته دوام ورکوي او د دوی تعهد د انجونو په وړاندې غیر متزلزل دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مسلې ته اشاره کړې وه. اما د امنیت د ښه والي مسلې هم یاده کړې وه چې امنیت ښه شوی، جګړې تر ډېره کمې شوې او د اقتصادي پرمختګونو نښې هم لیدل شوې. دا لویه غونډه ده، په دې کې به د نورو هیوادونو استازي هم ګډون کوي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نمایندګان هم غونډه کې شته، ممکن دوی هم وینا وکړي.
ډیر مننه جلال زید صاحب. د مسکو د فارمټ په اړه څه تازه معلومات لرو؟
بالکل د مسکو د غونډې په اړه هم میرمن وتنبایو وویل چې په مسکو کې غونډه جوړیدونکې ده او دا غونډه به تر ډیره د هم شموله حکومت په جوړیدو په افغانستان کې بحث وکړي. د مسکو غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی رسیدلی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف ویلی دی چې دوی د طالبانو هیئت په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي او دا غونډه به د سپتمبر 15 نیټه د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، هند، ایران د دې هیوادونو په ګډون به جوړیږي. اولته به دوی د افغانستان په وضعیت بحث کوي.
ډیر زیاته مننه کوم جلال زه صاحب د مسکو د فارمټ په اړه بحث ته دوام ورکو. د پروګرام له ملمس خمه تاسو ښه ډیر زیاته مننه کوم په وخت کې.
شکر.
لکه څنګه چې ویل شول د سپتمبر په 9 په مسکو کې د مسکو فارمټ غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته هم بلنه ورکړل شوه. متقی هم دا اوس په مسکو کې ده او خایي په د سپتمبر په 9 د تاتارستان په مرکز کې د مسکو د فارمټ د په غونډه کې برخه واخلي. د نورو غونډې هیوادونو د استازو سره د همدې مطلب په دوام په مسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. جانباز، د مسکو د غونډې پایلې به څه وي؟ په تیرو وختونو کې هم دغه ډول غونډې جوړې شوې دي، اما په عمل کې څه نه ښکاري غیر د خبرو او اعلامیونو؟
اوریدونکو او کتونکو ته اوبه چې تاسو ویلي دا به هم یو پروتوکولي تشریفاتي بیوروکراتیک جلسه اوسیږي چې کومه خاصه نتیجه به په پایله کې ونه لري. خو یو شی دی چې روسیا کوشش کوي چې د افغانستان په سیاسي پروسه کې ښکېل اوسیږي او تر ډېره بریده دا هڅه کوي چې طالبان د منطقې په محوریت کې او د منطقې په مدیریت کې وساتي. د روسیا دا احساسوي چې طالبان کېدای شي د فرا منطقوي لوبو ښکار شي، نو دې خاطره وختن فوقتن پخوای هم دا کار کوو، اوس هم دغه لړۍ ته ادامه ورکوي چې طالبان دغه د منطقې په فرماتو کې، د منطقې په مدیریت کې، د منطقې په محوریت کې وساتي، تر څو د یوې خوا د مسکو په فکر چې طالبان دننه دنه یو تغییر یو بدلون پکې رامنځته شي، او د بلې خوا حاکم ګواښونه چې کېدای شي د دوی د طریقه منطقې ته او مخصوصا خپلې روسیې ته متوجه شي.
لکه څنګه چې تاسو ویل داسې ښکاري چې د روسیې نظر لپسې بدل شوی دی. په تیرو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه لغله، اما په دې غونډه کې امیر خان متقی ته بلنه ورکړې او هغه په دې غونډه کې ګډون کوي. اما دلته پوهیږي چې مبارکي شته، هغه دا چې د طالبانو په ځینو مشرانو د سفر بندیزونه دي چې په دې کې د امیر خان متقی نوم هم یادیږي. دغه بندیزونه خو شته، اما د دغه سفر زمينه څنګه برابر شوه؟ کوم هیوادونو په دې برخه کې مرسته وکړه؟
یو د کوم هیوادو د دې سفر په ترتیب کې او تنظیم کې مرسته کړې ده، خو هغه هم دغه د منطقې هیوادونه دي: جما، هند، چین او خپل روسیا. دوه هیواد د نړیوال دایمي غړي دي چې په ولې شي چې د ضرورت په اساس امنیت شورا خبره کوي او دوی ته مجوز د سفر ورکړي. سره د دې په توګه ولې چې دوی په توګه لري، او اصل خبره دا ده چې مسکو د دې فرمات نه څه غواړي. مسکو لکه چې علني اعلان کړی ده، درې اجزاې د دې کتنې د اجندا په تړاو اعلان کړی دي چې هغه لکه تاسو ویلې مخکې په راپورتاج کې هم د ټولګډون حکومت باندې بحث کول دي، د توریزم سره مبارزه ده او د هغو جرایمو سره چې د مخدره موادو په تړاو رامنځته کېږي هغې سره. روسیې دانګړي استازي افغانستان ته زمیر کابلوف یو بل موضوع هم رامنځته کړ چې په اول په شروع د دغې میاشتې کې چې په دې جلسه کې به په منطقه کې د ټیکاو په اړه هم خبرې کی. څو ورځې مخکې سرګی لاوروف په نیویارک کې یو بل موضوع هم رامنځته کړ، او هغه دا چې دغې پوښتنه وشوه چې آیا تاسو غواړئ کابل ته کوم نوی سفیر اعزام کړئ؟ ویل چې زموږ سفیر په کابل کې شته او موږ به د چین په لار اعلان نه زو. زمنا هغه دا ولې چې یو بل موضوع هم په د مسکو په فرمات کې په قازان کې مطرحي یا دا چې د همسایګانو اړیکه کابل سره یعنی د حاکم ډلې سره معلومه ده چې روسي انکشافات ته چې موږ ور د طالبانو په پاکستان دی او پاکستان دی د امو د سین د
اختلافات خصوصاً قطر کې دوی له طالبانو سره اړیکې پالي او تعامل لري او ختیځ کې بیا هغه روابط شته تګ راتک ډیر زیات دی اما د دغو دواړو لوري ترمنځ د نظر اختلاف هم شته مثلا د ختیځ هیوادونو غوښتنې دونه زیاتې نه دي هغه طالبان سره پالی اما لویدیز مهم شرطونه لري د خزو حقونه د ټولشموله حکومت جوړول افغاني ډایالوګ او دا شان دغه د نظر اختلاف څومره دغه معادله پیچلی کړی د افغانستان
اله زیاته پیچلی کړی متاسفانه هغه کومه اجماع چې د دوه هېد تړون پر تباد رامس شوا چې حالت ټولو تقریبا ام دې طالبانو ته یو موقع ورکړ چې راشي او ټول ګډون حکومت رامس کی چې دوی دا ژوند ته متاسفانه وفادار پاتې نه شول او ټول باندې پیښې کیږي پاره حل تاون اوس چې د اوکراین د کرکېشت په کاتو او په ټولیزه توګه هغه نوی تزادونه چې رامنځته شوی دي دغه تزاد د لویدیز او مشروطه نه البته د لویدیز او د ختیځ فرانس کې زیات دي منطقه په یو ترتیب ګوري طالبانو ته او فرا منطقه چې د اروپا اتحادیه او سی او متحده ایالاتو چې دي هغه یو ځای نه کوي طالبانو ته
مننه
منطقه کوشش کوي چې طالبان دنه نه
تشکر جان باس ډیر زیاته مننه کوم د وخت کم ول او ډیر زیاته بخنه غواړم تاسو ته خوشبه غواړم کول ودان سي د روسي کې د طالبانو او د پاکستان د اړیکو لټرینګل کېدو وروسته د پاکستان حکومت د دغه وات په بیلابیلو برخو کې ډیر شمیر افغانان نیولې دي د راپورونو لمخې پولیسو په کراچۍ ښار کې هم ګڼ شمیر افغانان چې ځینې قانوني اسناد هم لرل نیولې دي په دې اړه د امریکا غاک د اردو څنګه د راپور پښتو ژباړه وایي
په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پاکستان پولیسو نشته شپږ سو افغان کډوال نیولې او زندانی کړی دي په دغه خار کې مشت افغان کډوال وای چې کڅه هم چې دوی د پاکستان د حکومت له خوا دوی ته ورکړل شوی د اوسېدو قانوني پیژندپاڼه هم لري او بیا یې هم د پاکستان حکومت زوروي او بندي کوي
حالات چې څومره خرابېږي دا کارتونه خو موږ ته د پاکستان حکومت راکړي چې منی نه نو ولې موږ ته راکړي دي د پاکستان حکومت موږ ته دا کارتونه راکړي موږ یې دلته ثبت کړی یو ټول د کورنۍ غیر مثبت شوی دي نو بیا مو ولې نیسي تاسو خو مون پر ناحق نیسي دا ناروا ده او دا ظلم دی
د لاسو بچو پلار پینځه څلوېخ کلن جمعالدین د کراچۍ د سوراب ګردې سیمې اوسیدون کړي جمعالدین څلوېخ کاله په خپل افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوی دا مهال د خپل تل لس کلن زوی باسیټ د نیول کې دوه پاړان د خمن دي باسیټ یو ونه وړاندې د کراچۍ پولیسو نیولې او زندان ته اچولې
زموږ چې پولیسو نیولې هغه رکشا چلوله پولیسو ترې د پیژن پاڼه غوښتنه کړې و چې نوموړي ورته د خپل کارت فوټوکاپي خودلې و پولیسو د نوموړي د پیژن پاڼه فوټوکاپي یې خو اچولې و او هغه د پولیسو سره سرماموریت بغولای وو کله چې موږ د پولیسو سرماموریت ورغلو پولیسو ویل چې زما د زوی لپاره رسمي دوسیه پرانستل ده دوی ویل چې باید محکمې ته ولاړ شو بیا موږ محکمې ته ولاړلو دا زما د زوی اصلي پیژنپاڼه ده دا به نوموړي پر خلاف سبسوي دوسیه ده دوی بیا هم زما زوی پرې نه خو دوی اوس د لانډي پسمه کې پسمهیز زندان کې بندي دی
دا یواز د یو افغان قصه نه ده بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تازه جنجالونو وروسته پاکستان په ګڼ شمیر د افغانانو نیول پیل کړی د پاکستان حکومت وایي چې دوی یواز په جرمونو کې د ککړو او په ناقانونه توګه په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې عملیات کوي په افغان کډوال دغه خبره نه مانی په دې افغانانو کې یوای نسیمه ده
زما میړه لنان وای څخه په دې پالمه چې دای کوم اسناد لري لزان سره بولې دي هغه به ته افغانستان ته لګلې دي غلطه دوسیه د نو موري پر خلاف جوړه کړې ده زه د دې لپاره چې پښتنه وکړم چې ولې غلطه دوسیه جوړه کړې راغلیم زما د میړه سره ټول اسناد موجود دي او دلته راجستر شوی هم دي
د افغان کډوالو د مشرانو د جرګې یو غړی وای چې د پاکستان د حکومت له خوا د زیات شمیر افغان کډوالو نیولو د افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړي
ٹھیک ہے عوام پاکستان اور گردید پاکستان ہمارے ساتھ احسان کیا ہے
دا سمه ده د پاکستان ادی وګړو زموږ سره مرسته کړي موږ له دوی څخه مننه کوو خو دا سیدی هم نکوي چې د 1550 کلونو وروسته دوی سفانان په بیابې سره له پاکستان څخه باسي وخت وکړي دا خلک افغانستان ته بیرته ستنیدو ته بیخي چمتو دي دا خلک دلته په کلونو اوسېدلي دلته کاروبارونه دي په 50 ورځو 60 ورځو یا 60 میاشتو کې خو دوی نشي تللی د پاکستان حکومت دا فکر نه کوي چې افغانان بیرته نه ځي دا سپکاوی هم موږ نشو زغملی
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه اندېښنې ښودلې د دغه سازمان د شمیرو له مخې تر دې مهاله پولیسو یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 400 افغان کډوال نیولي ویل کېږي چې په ښکاره پر نیول شویو افغانانو کې کوچنیان هم شامل دي د پاکستان حکومت په پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو نیول کېدل نه منلي او نه رد کړي
اوس موږ د ویرې په خپل هم بهر نه راوځو زموږ نور بچي هم دلته دی په کور کې ناست یو هغه بهر ته نه ځي کار ته نه ځي دا یو ځای دلته مارکیټ کې کار کوي هغه کار ته اوس نه ځي دابل هم اوس کار ته نه ځي موږ واځي دی هټي ته ځو او راځو او بس لدی سربیره چې بهر زموږ د مزدورۍ کوم کارونه وو ټول مو پرې خودلې دي چې شپه شي بیا پولیس ولاړ وي د جن پانې غواړي پیسې غواړي بیا چې پیسې ورنکړي د ځان سره دی بوزي یو ستونزه لا پای ته نه رسیدلې چې بل درته پیدا کړي
په کراچۍ کې کله یوې خوا د نیول شوی افغانانو د کورنۍ غړي اندېښمن دي بل خو دې افغانان حمله دغه حالات او زوريږي احمد الله چوان رشنا تلویزیون واشنگتن
نن دې خبر په دوام د پاکستان د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر حارث نواز وایي ک طالبان له خپل خاورې په پاکستان کې تر سره کیدونکو ترهګریز فعالیتونه ونډرووینو غیر قانوني کډوال به بیرته ولیږي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر افغان کډوال د پولیسو لورې نیول شوی او دغه لړۍ روانه ده حارث نواز د امریکا غږ سره د مرکې په فایل کې ویل
ہم نے آپ کے لیے جو کچھ کیا پھر ٹرانزٹ میں ہم نے کبھی
مونږ تاسو لپاره څه نه دی کړی مونږ چرته په ٹرانزٹ کې خندونه چولی وړی ګورا کوریجی او حتی ډالر افغانستان ته ورځي خو دې هر څه سره سره وګورئ د پوز میدرستی چې په وزیرستان کې جرګه وکړه مونږ ته معلومه ده چې د احسان بدل شوی افغانانو ته هم معلومه ده خو هغه خنه کوي د 2.3 میلیون پورې افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې دوی اوسېږي دا هغه په اړه مونږ ته ویلي چې دوی کنټرول کړي خو دوی کې ځنې خلک راشي او پړشي چې په ترهګرۍ کې ککړوي په کراچۍ کې د امنیت زیات ډیر خراب دی افغانان غلاوی کوي او جنایتونه هم کوي
کیا یہ گرفت
ایا مهاجر یوازې کراچی کې نیولې کیږي او که د پاکستان په نورو برخو کې هم
اٹ از ابسولوټلی ا پروپاګاندا ال اوور
دا پروپاګاندا په ټول پاکستان کې یو تاګلار ده او هغه پلي کیږي یو حکومت دی او هغه فدرالي حکومت او موږ د هغه امر پلي کوو په کراچی کې ځکه زیات افغانان نیول کیږي چې دلته دوی ډیر زیات دي دلته پښتانه هم اوسېږي او افغانان هم اوسېږي بهاریان بلوچستان او نور ډیر قومونه دلته اوسېږي موږ په هیغو چې دا یو ډیر لوی خار دی دلته خلک کاروبار تر ازي دوی زمونږ ورونه دي موږ ته ترشتون ځانشته او چې څوک هم دلته بغیر قانوني تو غرازی او دلته غلاوی کوي نشئی تو کې خرڅوي نو موږ به د هغوی پر ضد اقدامات وکړو
کیا نگرا حکومت
آیا د پاکستان موقتی حکومت د افغانانو د بیرته لګلو کوشش کوي د پاکستان په خوانی حکومتونه خو به دې نه دی بریالي شوی
نه نه دیکھیں سیدرا بالکل هم سب کو نہیں کرے
نه بیخی دا سینه د چې موږ ټول بیرته لګو موږ د افغان کډوالو ملمستیا کړی دا نور یې هم کو خو د هغې لپاره باید یوه تګلاره وي که د افغانستان حکومت زموږ غوښتنې نه مني او خپل ځمکه د ترهګرۍ لپاره د استعمال نه منه نه کړي نو موږ به بیا د افغان کډوالو سره خبرې کوو او د افغانستان حکومت سره به خبرې کوو کوم افغانان چې دلته په قانوني توګه موجود دي موږ به د هغوی سره بیخي داسې ونه کړو چې هغوی بیرته افغانستان ته ولیږو موږ د هغوی درناوی کوو او موږ به یوازې غیر قانوني افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو او ناقانونه کډوال که د هر ملک وي موږ به یې بیرته لیږو خو د چا سره چې دلته قانوني اسناد موجود دي موږ هغوی نه پازابو
افغان مهاجرین کا الزام ہے
افغان مهاجر دا ادعا کوي چې پولیس ترنا بډي اخلي او هغه کسان هم لسی چې د هغوی سره قانوني اسناد موجود وي تاسو په دې اړه څه وایئ
اٹ کوڈ بی پاسیبل لیکن هم ایک فوکل پرسن
دا سی ممکن نه ده موږ اوس یو داسې شخص تا کو چې هغه ته دوی خپل شکایتونه ورکول شي کوم پولیس چې په دې کې ککړ وي هغه ته به هم سزا ورکول کیږي اوس موږ ډیر ښه کسان ګمارلی کې دې شي د پخوانیو پولیسو نه شکایتونه موجود اوس به داسې نه وي. د پولیسو مشر دا ویلي چې قانوني خلک به نه ځوروي، خو که چېرته قانوني خلک بیا غیر قانوني کسانو ته پناه ورکوي نو د هغوی پر ضد به ضرور اقدامات کیږي او موږ به ناقانونه کډوال هرومرو بیرته شړو. ستونزه دا ده چې دوی دلته اوسیږي، دلته خوري او څخي، ګټه د دې ځای پورته کوي او بیرغونه د افغانستان پورته کوي. د پاکستان ضد دي. تاسو به کرکټ لوبه لیدلې وي، دا ډېره د افغان خبره ده. موږ چې د دوی سره څومره ست کړي او دوی بیا هم داسې کارونه کوي، نو زموږ حق دی چې پر دوی نظر وساتو.
بیا هم خره خلاص. اوس هم روزون نړیوالو خبرونو ته. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې پولیسو د سیشن به پورز د یو لړ عملیاتو پراتس کې د سوریې سلطنت بعد کډوالو د قاچاق کولو په شک نیولې دي. د دې ماموریت لپاره 350 پولیس ګمارل شوي وو چې د خلکو پسې وګرځي او د قانون منګولو ته وسپاري. د خبر لمخې یو شمیر سوریایان د اوسېدو د قانوني اسنادو پرته جرمنی ته راوړل شوي دي. د معلوماتو لمخې سوریایي کډوال باید د 3000 یورو ورکړي څو جرمنی ته په قاچاقي ډول راوړل شي. په هندي سمندرګي کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوس ته په کتو د هند پاوز لوی درستیز ویلي چې دوی په دې سیمه کې ثبات ته ژمن دي څو د ټولو هیوادونو خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی شوی وي. جنرال منوج پانډه چې د هندي سمندرګي حوزې د لوی درستیزانو غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی په سیمه کې یو لړ تحرکات ویني. دا غونډه د هند او امریکا په ګډ کوربتوب جوړه شوې ده. نه د هند او نه هم د امریکا د پوځ مشرانو په خپلو خبرو کې د چین نوم یاد کړی دی. د امریکا د پوځ د جګپوري مشر رانډي جورج ویلي چې دا سیمه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده. یو امریکایي سناتور باب منندز چې په نیجیرسي ایالت کې له دریو سوداګرو نه د رشوت په اخیستلو تورن دی، په ځان لګیدلي تورونه بابیزه ګڼلي او ویلي دي چې د تورونو سپیناوی به کوي او د کانګرس څخه هم استعفا نه کوي. سناتور منندز تورن دی چې د مصر د حکومت په ګټه د کار کول په بدل کې زرګونه ډالر نغدي پیسې او د 3000 سکې ترلاسه کړي دي. منندز ویلي چې نغدي پیسې د خپل حساب نه وستلې وي او په کور کې یې شوي. ګڼو کسانو د سنا د مجلس نه د منندز د استعفا غوښتنه کړې ده. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند د ولسمشرۍ کاندیدان د چهار شنبه په ورځ خپل دویمه مناظره کوي. د مناظرې لپاره ټاکل شوی ځای یو ځل بیا هغه پخوانی جمهور رئیس سرسنګ دی چې لا هم د یاد ګوند لپاره د محافظه کاری بیلګه ده. د امریکا غا خبريالې کارلین پریسوټي د همدې مناظرې په اړه راپور لیږل چې تاسو پښتو ژباړه اوري.
د چ په یو خو ویناوال مشهور زنو ساده او سپینو خبرو تاریخ جوړ کو.
مستر ګورباچوف،
هغه له ګورباچوف دا دیوال را ونړاوه.
ریګن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو محبوب جمهور غوښتونکو ابراهام لینکن ځای نیولې ده.
کرګ شیرلی د ریګن د کمپاین او د ریګن په جمهوریت دوره کې ورسره وو او د ریګن په باره کې شپږ کتابونه لیکلي دي. هغه وی اوسنی جمهوریت غوښتونکو کاندیدان به د مناظرې په جریان کې ځانونه د ریګن سره پرتل کړي. په کاندیدانو کې د نیو جرسی والی کریس کریستی، د فلوریدا والی ران دیسانتیس، د جنوبی کارولینا سناتور ټیم سکاټ، د جنوبی کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی، د بایوټیکنالوژي پنګوال ویویک راماسوامی او د جمهوریت ریاست پخوانی معاون مایک پنس شامل دي.
مایک پنس به خامخا د مسایلو په اړه د ریګن نظریتي دریض ونیسي. نیکی هیلی او ویویک رامسوامی به هم عیني دریض ونیسي.
رامسوامی په لومړی مناظره کې ویل چې پر اوکرين د روسیې د تیری په پرتلې چین د ډېرې اندېښنې وړ ده، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر نیکی هیلی خپل دا ځوان سیال په بهرني سیاست کې د کمې تجربې له امله چیلنج کو. ریګن چې په خپل وخت کې د امریکا د تاریخ تر ټولو زیات عمر لرونکي جمهور رئیسو، په یو مناظره کې په عمر وخندل.
زه به د سیاسي موخو لپاره د خپل سیالانو ځواني او بې تجربه توب یاد نه کړم.
د جمهور غوښتونکو مخکخ کاندید په خوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دې مناظره کې ګډون نه کړ. په اگست میاشت کې میرمن هیلی هغه د امریکا تر ټولو ناخوښه سیاستوال ګڼلې او کریستی او پنس د هغه د نوماندۍ د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه، خو رامسوامی ټرمپ د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو غوره جمهور رئیس بللی و. لیکوال ایوان مورګن وی ریګن به په دا ډول بی اتفاقی او سیاسی وضعیت ډیر خپه شوی وی.
هغه ډیر متمدن او ښه شخصیت او خاصیتونه هم عادي نه وو، نو دا هغه څه دي چې د وسنیو جمهوري غوښتونکو سره نه پرتله کیږي.
خو د ریګن یوه خبره لا هم صدق کوي.
Are you better off? آیا تاسو د څلور کال په خوا په پرتله اوس ښه یاست؟
دا د جمهوری ریاست په وسنیو ټاکنیزو سیالیو کې مهمه پوښتنه ده. د چهارشنبه په ماښام به د جمهوری ریاست کاندیدان د رای ورکوونکو د قناعت لپاره هڅه وکړي چې ووایي دوی کولی شي جمهوری غوښتونکي ګوند د سپینې ماڼۍ مشر ته ورسي.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او سم یو ورسی مطلب سره لدی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په چین کې د آسیا لوبو ته یوازې نارینه لوبغاړي لګل دي، خو د افغان نجونو د والیبال دولس کیسې لوبډله چې جلاوطنه ده له ایران څخه تللې او په دغه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی ده. نور جزات د وحید فیضی په ریپورت کې.
د افغان نجونو د والیبال جلاوطنه لوبډله د لومړي ځل لپاره د افغان نجونو د والیبال لوبډلې د آسیا په اولمپیک لوبو کې ګډون کړي. که څه هم د طالبان تر کنټرول لاندې د اولمپیک ملي کمیټې ایوا خزینه لوبغاړي هم د آسیا د اولمپیک لوبو ته نه ده استولي، خو دغه جلاوطنو خزینه افغان لوبغاړو له ایران څخه دغه سلو ته ځانونه رسولي دي.
ورزش و تحصیل در حال حاضر اجازه داده نمیشه در کشور افغانستان و به واقعیت ممنوع هست، اما ما اینجا این سعی کنیم که به نمایندگی از تمام دختره افغانستان دست خودمون رو ببریم بالا و اعلام آمادگی و حضور کنیم که تنها نیستین. هر کجای دنیا که هستین، آلمان، اتریش، هر کجا که هستید، ما همیشه افغان هستیم و کنار هم دیگه ایم.
دنجونی وای د خپل نور همزولو لپاره چې اوس په افغانستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي خوشینه دي.
واقعا متاسفم که دوستایی که قبلا با از ما بودن الان با از ما در تمرینات یا توی مسابقات اشتراک ندارن و امیدوارم که فدراسیون جهانی، فدراسیون خود کشور ما افغانستان بانوان حمایت کنن در عرصه ورزش.
د افغان نجونو د والیبال د دې لوبډلې غړي اوس په ایران کې اوسېږي او هلته یې د آسیا لوبو لپاره تمرینونه کړي دي.
په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ورزش وکړي، نو دا هر زموږ د ملي ټیم لوبغاړي دي چې دوی په ایران کې دي او د ایران نه موږ کولی شو چې هغوی خپل تمرین ایران کې وکړي او بعد یوه نیم میاشتې کم تر تمرینونه دوی اوس چین ته راغلل او په یوویشتمه سپتمبر دلته ورسېدل او فعلا آمادګي نیسي خپل مسابقات ته.
د آسیا د اولمپیک په لوبه کې د نجونو د والیبال د لوبډلې سربیره دریو نورو نجونو د بایسکل ځغلونې او ځغاسته په برخه کې ګډون کړی. له کابل نه شاوخوا یو سل دیرش لوبغاړو په نورو ورزشي برخه کې ګډون کړی چې ټول نارینه دي.
هله لرو چې د خپل هیواد لپاره یو ښه لاس راوړنه ولرو او خپل ویاړلې بیرغ ورپوو.
ان شاء الله که با امید خدا یک دستاورد خوب برای کشور خود کسب نمایم.
په آسیایی اولمپیک لوب کې د 15 هیوادونو شاوخوا 2000 لوبغاړو برخه اخیستې. وحید فیضی، امریکا غږ.
و پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سو شیبی وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بینندگان محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را روی موضوع افغانستان داره که همکنون در ملل متحد جریان داره. جزئیات این نشست را با شما در میان می‌گذاریم و تحلیل اهمیت این نشست را در موضع ملل متحد و سمت حکومت طالبان. دیگر اخبار جان افغانستان را هم با ما